السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته مو چې هم داشي به پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د دې ساعت خبرونه. د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې ولړزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسون مشر احمد الله متقی وایي نننۍ زلزلې 120 تنه ټپیان کړي او له کوم کره شمیر پرته وایي چې یو شمیر پکې مړه شوي هم دي. ښاغلي متقی ازادي راډیو ته وویل د نوې زلزلې مرګ ژوبله ځکه کمه ده چې د سیمې اکثره خلک له مخکې له کورونو بهر خیمو او نورو ځایونو کې اوسېدل.
زلزله د هرات ښار بیا ولړزاوه او په هرات ولایت کې اطراتو ولسوالۍ لکه روبات سنګي، همداراز وینجل ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې او دلته ډېر زیات کلي وران کړل.
د امریکا د جیولوجیکي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې د نننۍ زلزلې کچه د ریختر په اندازه 6.3 وه او مرکز هم له هرات ښاره بهر یاد شوی. د تیرې شنبې په ورځ هم د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د هرات ښار او لویدیځ سیمې ولړزولې چې د وروستیو معلوماتو له مخې شاوخوا 12 کسان پکې مړه او 2000 نور ژوبل شول. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د نړۍ د کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره تر زلزلې وروسته مرسته وکړي. له واتیکان څخه په خبر شوي راپور کې راغلی چې د پاپ فرانسیس له خپلې نن هغه ویلي چې له زلزله ځپلو افغانانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو افغانانو لاسنیوی وکړي او هیرې نه کړي. د قشتپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی وویل چې د امو سین له اوبو څخه افغانان د استفادې حق لري او دا حق باید ترې وا نه خستل شي. تانگزی زیاته کړه که چیرته ترکمنستان، ازبکستان یا تاجکستان په دې برخه کې اندېښنه لري کېدای شي چې د دوی له حکومت سره دا ستونزه له سیاسي لارې هواره کړي. پر غزه نن هم د اسرایلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته د حماس ډلې اهداف په نښه کړي دي. بلورته نن د اسرایل په جنوب ښار کې د حماس د 15 ورځې مخکینی برید له امله د نورو تلفاتو خبرونه خپاره شوې دي. د اسرایل د پاوز ویان جاناتان کاندریکاس وویل د اسرایلیانو تلفات 1200 ته رسیدلي دي چې اکثره یې ملکیان دي. اسرایل د خپلو 1900 پوځیانو وژل کېدل هم تایید کړي دي. په غزه کې چارواکي وایي چې د اسرایلي ځواکونو د بمباریو له امله تر اوسه تر 900 ډیر کسان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په بروکسل کې د ناتو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره وکتل. زلنسکی وویل چې اوکراین د ملکیانو د خوندیتوب، د خپلو تاسیساتو د ساتنې او د خوراکي موادو د صادراتو لپاره نورو وسلو ته اړتیا لري. د ناتو سرمنشي یو ور بیا وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا غواړي چې له ژمې د وسلې په توګه استفاده وکړي او د اوکراین د انرژي تاسیسات په نښه کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان او هند لوبه روانه ده. افغانستان د لوبې پچو ګټله او سیال لوبډلې ته یې د 230 منډو هدف ورکړ. جزئیات په خبرونه کې ماهره وي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. هرات ښار او شاوخوا سیمې نن یوې بلې زورورې زلزلې ولړزولې. د زلزلې په زیانونو او روسي وضعیت مو د طالبانو له سیمهییز چارواکي سره مرکه کړې ده. په سیمه کې د ژغورنې د عملیاتو وروستی حال هم درکوو. د طالبانو حکومت نن د قشتپې کانال دویم پړاو یا فیز افتتاح کړ او د اسرائیل او حماس د جګړې وروستی حال مو هم اخیستی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغ لی د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، هرات ښار او شاوخوا سیمې نن سهار یوې بلې زورورې زلزلې ولړزول. په دغه زلزله کې د یو شمېر کسانو د وژلو او له سلو زیاتو د ټپي کېدو خبره شوې ده. چارواکي وایي د زلزلې مرګ ژوبله ځکه کمه وه چې له وړاندې نه خلک له خپلو کورونو بهر په خیمو او نورو ځایونو کې اوسېدل. همکار می فریده سیال دغه موضوع تعقیب کړي. فریده جان ستړي مشي د موضوع جزئیات بل تاسو وورو.
ډیر زیات مننه لودین صاحب، تاسو او ټول لودین کوریدونکو ته سلامونه. لګ څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د طالبانو د حکومت چارواکي منی چې په هرات ولایت کې د نن سهار زلزلې هم خلکو ته ډیر زیان رسولې دي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان نصر احمد د نزدې رادیو ته ویل چې سهار 15 بجې او 15 دقیقې وي چې د هرات خار په ګډون ډیر شمیر ولسوالۍ وي زلزلې ولړزولې او خلګي بیا هم زیانمن کړي دي. هغه تکړی د چوی پارو بات سنگی انجیر کروخ کوریان کوسان زندجان روسالیو کې وشمیر کلی ویجاړ شوی دی. هغه ویلی چې ټپیان مو رختونونو ته وړی دی او سیمو ته مو همدارنګ رختي ټیمونه هم استولې دي. کته هم د هرات د ولی ویان په نننې زلزلې کې د مړو او ټپیانو د قرار قامو پړه څونه ویل خو د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري شانس بیا د ځای رختي چارواکو له قوله ویل دي چې د یو تن د مړینی او 25 تنو نورو ټپی کېدو خبره تای چوي ده. په ورته وخت کې هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت اطلاعاتو فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته رسیدنې د کمیسون مشر احمد الله متقی ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې په پیخه کې د نننې زلزله چې په سهار کې چې و د یو سلو شلو کسانو د ټپی کېدو همدارنګ دای هم ویل چې دغه زلزله کې یو تن مړ شوی دی او د غرقام روستي ارقام لري چې د شروسته پکې تغیرات راشي. هغه د هم ویل چې په دې زلزله کې د قربانیانو شمیر لدی عمل کم دی چې د تیرې زلزلې د ویره لکبله ډیر خلک خپل کورونه پریخي وو او شپې بهر سبا کولې. د شنبې ورځې زلزلې د هرات په زندجان او غوریان ولسوالیو کې ډیر خلک زیانمن کړل. حالته ترنګ دی 2000 ډیر کسان مړ شوی دی او 2000 ډیر کسان بیا ټپیان دي. همدارنګا تر خوایې تر 2000 ډیر کورونه هم نړیدل دي. په همدې حال کې په افغانستان کې له ماشومان او د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق بیا ویل دي چې په هرات کې د شو زلزلو 90% قربانیان خزي او ماشومان دي. لدی وړاندې په هرات کې د یو شمیر خیریه موسو کارکونکو هم چې سیمې ته مرستې رسولې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې دا تایید کړی و چې د خزو او ماشومانو د مړینې او د ټپی کېدو علت دا چې دوی د زلزلې پر مهال په کورونو کې و. همدارنګ د خود طالبانو پر حکومت نیوکه داده چلای حمله شنبه رهیسی د شو زلزلو په اړه دقیق او روستي ارقام نه دي شریک کړي. د هرات یو شمیر روسیدونکو دوی چنده ازادي رادیو سره خبري کوي ویل چې د زلزلې شدت د مخکيني زلزلې په څیر باندې قوي وو او خلک ډیر یریدل دي. هغه زیاته کړ چې اوس مهال په سیمه کې خلکو کې یو ډول ویره خپره ده او خلک کوشش کوي چې دغه د کورونو لاندې چې کم نړیدلې دي کم ټپیان پاتې دي اداره وباسي. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې چې کم تصویرونه خپر شوې دي په هغه کې لیدل کېږي چې د نن سهار زلزلې د اختیار الدین تاریخي کلا او د هرات د زینو منارونو پاسینی برخې هم نړولې دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو رسمن بیا په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات یو بل اوسیدونکو سره چې موږ خبرې کولې دي راته چې د دې کور کاملا تخریب شوی دی او اوس هیڅ امکانات نشته د عمرسي هم ورته نه دی رسیدلی. بیا لدی وړاندې روټرز خبري اژانس د جرمني د جیو ساينسي تحقیقاتو مرکز په حواله باندې راپور کړی و چې د زلزلې چریختري چې شدت یې درختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجه و. د هرات ولایت په 40 کیلومتر کې سیمه ولړزول.
ډیره مننه همکار مې فریدا سیال واچې د هرات د نننې زلزلې جزئیات تاسو سره شریکول. د همدې نننې زلزلې او دا چې د تیرې شنبې ورځې زلزلې د ژغورنې چارې چیرته رسیدلې په دې اړه باندې وروسته یو مرکه هم لرو. خو اوس راځو دې ته چې په هرات کې د زلزلې د قربانیانو ډلهیز جنازه او په ډلهیز دوک خاورو ته سپارل شوی په دې اړه پام وکړئ. د راپورټ
د هرات مرګونې زلزلې د 300 قربانیانو د جنازې لمونځ کوي. د دغه کلی اکثره اوسیدونکو په زلزله کې مړه شوي. دوی د شنبې په ورځ په یو ډلهیز قبر کې ښخ شول. دا د نایب رفیق کلی دی، هغه ځای چې زلزلې په هدیرې بدل کړی.
نګاران بیرون بود.
په دې کلی کې یوازې دوه ځوانان پاتې وو.
نور ټول په ایران کې ول، خزه او ماشومان یې ټول د خاور لاندې شول. زما درې ورونه په ایران کې ول، د یو پنځه لونه مړ شوې او د بل د کورنۍ هیڅ څوک نه دی پاتې. نه پوهیږم چې خپل څه شو. له ایران راغلی د بل ورور مې یو لور دلته مړ شو.
ازای برور مې یو دختر اینجا را
تر خاور لاندې کسانو د رایستل لپاره هڅه روان دي. د طالبانو چارواکو د زلزلې د قربانیانو په تړاو ضد او نقیض شمیرې ورکړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په دې زلزله کې نږدې 1200 کسان مړه شوي دي. زلزلې لکه پر دغه سړي په ګڼ شمیر کسانو ژوند تیاره کړی او هر څه یې ورته له خاورو سره خاورې کړي. په اکثرو کلیو کې نږدې ټول کورونه ویجاړ شوي او خلک سرپناه نه لري. یوازې دام رسته شوی خیمه چې اوس د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي پکې اوسیږي سخت ژمی را نږدې دی. وچکالی، بېوزلی او اوس پیکوري هم ورسره. د دې سپینګیری هم د کورنۍ یوولس غړي په زلزله کې مړه شوي.
فلو خدا گیر نمو امی خیمه به این مخکمی اینا
دلتله یوې خوا طوفان رازی دا خیمه نشه تنگیدای ک دولت مرسته و نکړي موږ به همداسه پراته و سرګردانه.
دولت اگه کمک نکنه ما نمیتو رفته ما نکنه نمیتو لالوان سرگردان میگرد.
د معلومات له مخې د یو له سوکلی ټول کورونه ویجاړ شوی او د اوسېدو وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلی چې ولله سوه کورنۍ چې شاوخوا 12,000 کسان کېږي د دې زلزلې له امله اغېزمن شوي دي.
اوریدونکو په همدې مسأله کې پاتې کېږو. راځو د نن سهار زلزلې ته. په هرات کې مې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدنې د کمیسیون مشر احمد الله متقی وپوښتې چې د نن سهار زلزلې جزئیات څه دي.
زلزله دی هرات ښار بیا ولړزاوه او په هرات ولایت کې اطرافي ولسوالۍ لکه رباط سنګي، همداراز انجل ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې او دلته ډېر زیات کلي وران کړل. خوشبختانه چون خلک له وخته په هرات ښار کې او په ولسوالۍ کې دا تدبیر جوړ کړی و، تدابیر یې نیولي و چې د شپې د باندې پرېوځي. نو په همدې وجه باندې زموږ ځاني تلفات ډېر کم و، البته مالی تلفات زیات دي. د شهیدانو هم تر اوسه پورې خاص اندازه نه ده معلومه شوې او انشاءالله ډېر نشته. زخمیان هم یو شل کس زخمیان و چې په وخت سره زموږ کوم د عملي کارمندان چې دغه هلته ورسېدل هغه شپخانه ته نقل شولو او ځینې هلته سیارتومونه شهیدتومونه ولېږل شول. همه هلته یې په منطقه کې تداوي وشوله او د زلزلې ټکان ډېر سخت و، اول زلزلې ته ورته و.
متقي صاحب، دغه د بل زلزلې د ژغورنې چارې هم کچیرته لاوریدونکو سره شریک کړئ چې دغه بل زلزلې د ژغورنې چارې چیرته رسیدلې. تر خاورو لاندې کسانو ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او کله هم دوام لري؟
بل د تیر زلزلې خو په وخت باندې ټیمونه رسیدلي وو، د اسلامي امارت هوایي او زمینی ځواکونه رسیدلي وو او وروسته مستقل کمیسیون ورته جوړ شو تر څو ښه رسیدګي وشي د زلزله ځپلو خلکو ته. باید ووایم چې هلته کوم شهیدان چې وو تر خاورو لاندې هغه ټول ایستل شوي دي. نجات ټیمونه د مخپل او همداراز د خارجي ممالکو ځینې ټیمونه راغلي وو چې اوس موږ دې مرحلې ته رسېدلي یو چې هغه جسدونه چې په خاورو کې دننه وو هغه مو رایستلي دي. دغه نه وروسته چې کوم تدابیر نیول کېږي په هغوی باندې اخته یو. په اول حالت کې هغوی ته خوراکي توکي رسېدلي دي، هغوی ته چې کوم ضرورت و اوبه رسېدلي دي، د هغوی لپاره سیستم جوړ شوی، کوم واشي چې درلودل د هغوی اوبه خرابې شوې ځکه د زلزلې ټکانونه کاریزونه خراب کړي وو، همداراز ساحان خراب کړي وو، د اوبو سیستم ورته جوړ شو. بالحاله هلته د مکتمونه اخته دي او نور تدابیر نیسي لکه سرپنا کمپونه جوړ شوي دي. اوس مستقل د هغوی لپاره کورونه جوړېږي، په هغو کورونو باندې کار روان ده او هغه مرستې چې را روان دي د خارجي هیوادونو او همداراز د افغانستان د متدین ولس تجارانو چې کومې مرستې کړي دي خیریه بنسټونو هغه د کمیسیون لارې تنظیمېږي او هلته په خپل وخت سره رسېږي.
په خوانی زلزله کې تاسو ویل چې د ژغورنې چارې پای ته رسیدلې دي. د ټولو وژل سو او مړیو جسدونه راایستل شوی، ټپیان هم رسیدلې روغتون ته. شمیرې څه ښیي؟ ستاسو کمیسیون سره څه شمیرې ثبت دي؟ څومره کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د ټپیان شمیر څومره دی؟
په تیرو زلزله کې شنبه په ورځ موږ تر زرو کسو زیات شهیدان لرو، همداراز تر 2000 کسو زیات زخمیان لرو چې هغه الحمدلله ټول تداوی شوی دی او تر کومه حادثې کېدل دوی علاج معالجه شوی دی. او دلته شفاخانه کې هم د هرات خپل ډاکټران او هم مرکز نه راغلي او د ځینې خارجي موسسو یا د ملکونو لخوا هم د ډاکټرانو ټیمونه رسېدلي وو. هغه هم وشول مکمل ویجاړ شوي کورونه چې کومو دغوی تعداد معلوم شوی ده تقریبا تر 1400 پورته ده.
او متقي صاحب دغه د مرګ ژوبلې د ارقامو په اړه باندې په تیر ځل چې په پکتیکا کې هم زلزله شوی وه زه د نقیض شمیرې خپرېدلې. تاسو وایئ چې شاوخوا 1000 نفر مړه شوي دي، اما ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د 2500 کسانو د مړینې خبره کړې. فکر کوي هلته ارقام سم نه راټول شوی، هغه شمیرې غلط وي؟
دی اول لاس معلومات او اول وخت شتون اضطراری حالات او حالته کوم چې موږ ستولي او وی سروي کوله نو شاید دا کوم اماسې د دار سمستوي روسي چې کوم سروي نتیجه او هغه وسوله هغه هم دا شی چې ما تاسو ته وویل د شپاول وخت کې حالات اضطراری او خامخاش مې ربیا زیات یا کم خودل شوی حکومت د موږ ته منو او دا رقم دلته نړیوال موسسي دی یا نور بنسټون دي.
د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدنې د کمیسیون مشر احمد الله متقی چې له ازادي راډیو سره د نننۍ زلزله او د تیر زلزله د عملیاتو په وروستیو پرمختګونو غږیده. د هرات په زلزله کې پاتې کیږي ویل کیږي چې په هرات کې ګڼ شمېر کسان په ویره کې ژوند کوي او له کورونو بهر اوسېږي ځکه د زلزلې د نورو ټکانونو ویره ورسره ده. دا چې د تیر زلزلې د ژغورنې چارې چیرته رسیدلې دي او دغه راز د مرستې رسونې بهیر کوم ځای کې دی په همدې اړه زموږ بل همکار حسیب تلاش د مهال سټوډیو ته وصل دی. تلاش صاحب ستړي مشي، راځي د ژغورنې له هڅو به پیل کو. چارواکي څه وایي چې د تیر شنبه ورځې د ژغورنې هڅې چیرته رسیدلې دي؟
سلامونه لودین صاحب. په هرات کې د شنبه ورځې د زلزلې یو شمېر قربانیان وایي دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل خپلوان چې تر خاورو لاندې دي راوباسي او د دوی ادا کوي چې د لټون د عملیاتو عملیات په سستۍ روان دي او دوی پر دغه عملیاتو باندې نیوکه کوي. په هرات کې د روانې اونۍ د شنبه ورځې راهیسې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي، خو د راپورونو له مخې د عملیات ډېر ورو او کم شوي او خلک او رضاکاران په بیلچو او کلنګانو سره تر خاورو لاندې د بنپاتې کسانو په لټه کې دي. سره له دې چې په سیمه کې زلزله ځپلي خلک د مرستې په ځانګړې توګه د ژغورنې په برخه کې د لاسنیوي غوښتنه کوي، خو تازه خبره دا ده چې یو شمېر رضاکاره مېرمنې ادا کوي چې له زیانمنو شویو مېرمنو سره د مرستې لپاره د طالبانو ځایي مسؤلین دوی ته اجازه نه ورکوي چې سیمې ته ولاړې شي. دوی له ازادي راډیو سره نن خبرې وکړلې او په دغه خبرو کې ادا وکړه چې په زیانمنو شویو سیمو کې وضعیت دومره بد دی چې مړو شویو او ټپیانو مېرمنو ته د کالویو راغستلو او کفن پوښلو لپاره مېرمنې نه پیدا کیږي. په دې اړه د طالبانو حکومت د هرات د والي ویاند نصر احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې نازک وضعیت کې د بشري مرستو رسولو لپاره له تبعیض ډډه وکړي او داسې چارې دې ترسره کړي چې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې نه وي.
بله، تلاش صاحب تاسو د مرستو یادونه وکړه. د خلکو اړتیا هم بېله شکه چې ډېره ده. څه ویل کیږي؟ آیا ساحې ته لومړنۍ مرستې رسېدلې او که رسېدلې ټولو ته بسنه کوي یا ټولو زیانمنو شوو ته رسېدلې او که نه یوازې محدود شمېر کسانو ته دغه مرستې تللې؟
د مرستو د رسیدو په اړه له بده مرغه د طالبانو حکومت د مرستو د رسیدو په اړه دغه ډول د عملیاتو د ژغورنې د عملیاتو په اړه او دا چې د دوی هغه وروستي ارقام چې دوی راټول کړي دي څه دي ډېر وضاحت نشته. خو د افغانستان په لویدیځ کې د شنبې زلزلې له دې زلزلې وروسته ټکانونو او د نننۍ زلزلې د قربانیانو او زلزله ځپلو سربیره په دغه ولایت په ځانګړې توګه هرات ولایت کې میشت نور خلک هم په امان کې نه دي پاتې او ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. لومړی خدا چې د تیر زلزلې له ویرې لا هم ډېر خلک خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي او پر واټونو درول شوي خیمو او موټرو کې سر خوندې کړې او شپې او ورځې تیروي. دوی د مرستو له نه رسېدو شکایت کوي او وایي چې د دغه زلزلو څخه وروسته په هرات ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او دوی وایي چې د زلزلو له امله او د دوی ورځنۍ چارې او اقتصادي څرخ درېدلی دی او دوی نشي کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي او خپل ژوند ورځنۍ چارې دوام ورکړي او کولای شي خپل هغه اقتصادي حالت او لومړنۍ اړتیاوې بېرته پوره کړي.
ډیره مننه. همکار مې حسیب تلاش و چې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته یې د ژغورنې د عملیاتو او د غراز د خلکو د وضعیت په اړه معلومات راکول.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ری چې دا شیبه پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو نن د قشتپې د کانال دویم پړاو یا فیز افتتاح کړ. د طالبانو چارواکو په دې اړه مراسمو کې خبري کړي او ویلي دي چې کچیرته غونډې هیوادونه دغه پروژې په اړه اندېښنې لري باید له سیاسي پلوه له دوی سره حل کړي. دا چې دغه پروژه نور څه ګټ لري د افغانستان لپاره طالب چارواکو په اړه نور څه ویلي همکار مې سنا کاکړ موضوع تعقیب کړي. سنا جان ستړي مشي.
څنګه چې تاسو ویلي د یو سلو اته کیلومتر پوګدوالي د قوشتیپې کانال د لومړي فاز د جوړېدو چارې بشپړې او د دویم فاز برخې پیل شوې. د دې کانال دویمه برخه 15 کیلومتر اوږدوالی لري. په دې اړه په مراسمو کې چې په شمالي ولایت بلخ کې جوړ شوی و ډېری طالب چارواکو برخه اخیستې وه. مراسمو ته د ویناوالو خبرې تر ډېره د قوشتیپې کانال په اقتصادي او کرنیزو ګټو او دغه شان د دې کانال په اړه د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځانګړي ډول ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته په ډاډ ورکولو وټولې وې ځکه مخکې یې په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر د قوشتیپې کانال پر پراختیا په ټینګار سره وویل چې د قوشتیپې کانال د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ستونزو د جوړولو په خاطر نه بلکې د افغانستان د ځان بسیاینې په هدف پیل شوې پروژه ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وویل چې افغانستان به د امول سیند یوازې د خپل حق په اندازه اوبه واخلي او شمالي ګاونډیان دې په دې اړه اندېښنه نه لري. د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد امر ته څرګندونې درلودې او ویل چې د خوشیپې کانال ته پورته کیدونکي اوبه په امو سیند کې د افغانستان له حقه کمې دي او دوی هڅه کوي چې د امو په سیند کې د افغانستان د حق په اندازه اوبه ستنې کړي. د دې وړاندې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف ویلي وو چې د دغه کانال د جوړېدو په اړه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د تېرې سنبلې میاشتې په 24مه نیټه په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې غوښتنه وکړه چې د قوشتیپې کانال د رغنیسو چارو د څېړنې لپاره یو کاري ډله جوړه شي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال ویلي چې دوی له امو سیند یوازې د افغانستان برخه اوبه راګرځوي. په همدې حال کې د اوبو د تنظیم د برخې یو شمېر پوهان د قوشتیپې کانال د لومړي فاز د کارونو د بشپړېدو هرکلی کوي خو وایي رغنیس کارونه یې باید داسې وي چې له اوبو په اسانه ګټه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دې کانال د رغنیزو چارو په اړه شکایتونه موجود ول او ویل کېدل لکه څنګه چې دا پروژه ډیزاین شوی د لومړي فاز کارونه په هغه شکل مخته نه دي تللي. د قوشتیپې کانال پروژه د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1900 لسیزه کې طرح شوی وه او په 2013 میلادي کال کې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې سروې بشپړه خو په 2021 کال کې کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ، د دې پروژې د عملي چارو د پای لپاره یې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره شاوخوا $100 میلیونه بودیجه تصویب کړه او د 2022 کال د مارچ په میاشت کې عملي چارې پیل شوې. دغه کانال د امولي سیند څخه په کال کې 10 میلیارده متر مکعب اوبه ستنوي. د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ د قوشتېپې کانال د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې پیلېږي، د حیرتان له دښتو څخه تیریږي او دولت آباد ولسوالۍ پورې رسیږي. دغه کانال د 280 کیلومتره په اوږدوالي، د 100 متره په پلنوالي او 8.5 متره په ژوروالي سره په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 5000 هکتاره ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. مننه.
ډیره مننه همکارمې سنا کاکړ وه چې ویلې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو نن د قوشتېپې کانال د دویم فاز یا دویم پړاو چارې پیل کړې.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره پاتې شئ. وړاندې درته ورزشي خبرونه هم لرو. د افغانستان او هند کرکټ د روان لوبي حال هم درکو. خو اوس ورزو د اسرائیل او حماس د جګړې وروستي وضعیت ته پر غزانن هم د اسرائیلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته د حماس ډلې اهداف په نښه کړي. دا چې جزئیات څه دي له احمد شیبره به وورو.
د غزې په ترنګ کې برېښنا قطع ده، د سون مواد په کمی دوری او اسرائیلي ځواکونه نن هملته بمباري کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې په غزه کې پروختونونو کې د دوا او وسایلو کمبود دی او نشي کولای چې د ټپیانو سم درملنه وکړي. دا جګړه چې روسي په تیرو 15 ورځو کې دواړو لوریو ته تر 2200 ډیر تلفات اړولې دي، دا ښکاری چې په سې زیاته بشي. د اسرائیل پوز وای چې د شنبې لورز رئیس چې حماس پر اسرائیل بلیټ کړی دی، د دوی تر 1200 ډیر کسان د 1155 پوزانو په ګډون وشل شوی دی. په غزه کې د روغتیا وزارت وای چې تر 1155 ډیر کسان وشل شوی او تر 15000 سره ډیر ټپیان شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د فلسطیني کډوالو اداره وای چې له غزې څخه تر 2.5 لک ډیر کسان بې ځای شوی دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې مشت فلسطینیانو ویل دي چې دوی په غزه کې د وسلوالو ملاتړ کوي چې د امزکل اسرائیل یو آزاد کړي. دوه وسلوالو په دې اړه څه نه وویل چې د سې شنبې پورز د سوریه له خاورې د اسرائیل تر واک لاندې د ګولان پر لوړو د توغندي بریټ چا کړی. دا سې اندیشنه شته چې دا جګړه د سوریه او لبنان لور ته هم وغځي شي. د فلسطینیانو د اسلامي جهاد ډلې او د فلسطین د ازادي غورځنګ پرون نا وخت په قاهره کې د عربي هوادو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې عربي هوادونه باید د فلسطینیانو د ملاتړ په برخه کې غوڅ دریچ خپل کړي.
د احمد شیبر په راپور کې مو د اسرائیل او حماس د جګړې وروستي جزئیات واوریدل. اوس هم د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته چې د محل سټډیو ته وصل دی. ساحل سب ستړي مشي راځي پایل به د افغانستان او هند د کرکټ له لوبي نه وکړو. دا لوبه هم داسې روانه ده چې هند ډیر تیز دی، 104 منډي کړې دي او هدف ته هم پور نږدې کېدو دی. مهرباني وکړئ نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامونه ټولو ته. که څه هم فکر کېده یا فکر کېږي چې افغان لوبډلې د هند لپاره مناسب هدف ټاکلې، ځکه د افغانستان ورو توپ اچونکي د دې قابلیت لري چې د دغه منډو دفاع وکړي، خو د هند لوبډل مشر روهیت شرما د توقع خلاف نن لوبه پیل کړې ده چې هغه ډیر چټک لوبیږي. پاته څلوېښتو پورې نهه اویا منډې کړي دي او هند ټول ټال په 14.2 رنو کې 114 منډې لري، کومه وکټې هم له لاسه نه ده ورکړې. تر دې دمه د افغانستان ټولو نږدې ټولو توپاچونکو توپاچونه کړې ده، خو یوازې راشد خان لا هم توپاچونې ته نه ده راوستل شوی. په دغه وشتنځای باندې یا د ډیلی په لوبغالي کې تر ډېره پورې ویل کېږي چې راپورونه دغه سیخ پاره شوي وو چې توپ وهنه ډېره اسانه ده او افغانستان چې څنګه پیل وکړه او بیا د
بله سایل صاحب فکر کوم له سایل صاحب سره زموږه اړیکه سمه نه ده. هڅه کوو چې بیرته ورسره اړیکه ټینګه کړو. د افغانستان او هند د کرکټ د نننۍ ورځې حال راکو. مهرباني سایل صاحب غږ ما او ادامه ورکړئ. فکر کوم له ساحل سب سره اړیکه پرې شوله. اوریدونکو بختیار ساحل و چې د افغانستان او هند کرکټ د نننۍ ورځې حال راکو. په دغه کرکټ سیالۍ کې افغان لوبډلې ټاس وګاټه. سیالي لوبډالې ته د 103 منډو هدف کې خود د هندستان لوبډالې تیز لوب پیل کړی دی. 114 منډې کړی دي. تر اوسه هیڅ لوبغاړی نه دی سوځیدلې. دا ښکاري چې دغه لوب ګټل به هم د افغانستان لپاره وروسته سخت شي. اوریدونکو دغه خبري مجله هم دلته سر ته رسیږي. په راتلونکو نیم ساعت کې زماله همکار سره اوسه چې دری خبري مجله درته لري. وروسته به د مخام په بجو زبرت استډیو ته راشي.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.